په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی پاکستان وایي په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې په یوه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ په لانجمنه نګورنو قراباغ سیمه کې نن په دریمه ورځ هم نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. نوموړي دا څرګندونه نن د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په اسلام آباد کې سیړنیز ادارې لخوا جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. شاه محمود قریشی ویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ مخ زمکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي. ډاکټر عبدالله چې د سپتمبر 28 نیټه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دغه غونډه ته د وینا پر مهال د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. وی ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېر سیاسي امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې تری یوازې د سولې په حال کې ګټه پورته کړي شي. ټاکل شوی چې ډاکټر عبدالله بنن د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز له مشر سره هم ملاقات تونکوی. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړی استازي محمد صادق خان وای په خیبر پښتونخوا کې افغانستان سره تړلې ټولي پولې به په اونۍ کې سلور ورځو لپاره خلاصې وي. نو موړي پرون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون په پښتونخوا خیبر پښتونخوا کې افغانستان سره تړلې لارې به د نهه چهارشنبه زیارت او خالی په ورځ د مسافر او عامو خلکو د تګ را تګ لپاره پرانستل شوی وي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوی او خلکو په تګ را تګ پیل کړی دی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخليږي په کار ده چې پاسپورت او ویزه ولري. د تورخم لار د مارچ په 14 نیټه د کورونا د خورېدو د مخنیوي لپاره د عامو خلکو په وړاندې تړل شوی و. د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د ماټر ګولې چاودنې په پیخه کې 15 کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. د پیخې په اړه د بیړنیو مرستو سرکاري ادارې د اسکیو یو یو دوه دوه لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې دا پیخه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په یو ځای کې شوی. د پیخې وروسته د کیمپ کورونو خلکو د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټروی هم د احتجاج په توګه بند کړي او په پولیسو او نورو امدادي ادارو یې نیوکه کړي چې په وخت له دوی سره د بیړنیو مرستو لپاره نه دی ورسېدلی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند د احتساب په قامي اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب نوموړی د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ په تور نیولی دی. د دې ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پرون په یوه خبري غونډه کې په خپل اتره لګېدلي تورونه بې بنیاده وبلل او وی ویل حکومت دا کار د هغې ګڼګوندیزې غونډې په جواب کې کړی چې پکې اپوزیشن له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. خو د تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواکه اداره ده او چارواکي یې د وزیر مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دی. شهباز شریف نیب پرون له هغې وروسته نیولې چې لاهور هایکورټ یې د ضمانت درخواست رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,01,000 اوښتی ده. د دې وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا ناروغۍ 6,400 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ګڼټو کې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ 690 پیښې ثبت شوي او 8 کسان مړه شوي، خو په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ له 2,06,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د ارمینیایی او اذربایجانی ځواکونو ترمنځ په لانجمنه نګورنو قرباغ سیمه کې نن په دریمه ورځ هم نښتې دوام لري. دواړه خواوې په یو بل د جګړې شروع کولو تورونه لګوي. بلخوا نړیواله ټولنه له ارمینیا او اذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کوي. دواړه خواوو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ریپورټونه راغلي دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا نن ناوخته د دغه جګړې په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په دې جګړه کې د سیمه ایزو قوتونو روس او ترکی د ورګاړېدو خطر هم پیدا شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه موله منور شاه واوریدل. په روانه خبرونه کې تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او اسلام آباد تورغلی د افغانستان د ملي پخلاینې د شورا مشر نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویناوې کړې دي. پاکستان په عین وخت کې سره لنن افغانستان سره د تګ راتګ لارې په اونۍ کې د سرور ورځو لپاره د خلاصولو اعلان کړی دی. نن پر تورخم دروازه خپل هیواد تلتونکې یو افغان پر دې کار خوشاله و.
تاګ اور تاګ مولتم خپل خپلوان دي چې وسلار اوران شي دا نه کوي نو مشکلات یې موږ ته ډېر سخت شي بس کولا او ژوندم خوشو.
په بلوچستان کې د امینه شتلګون مشران وایي د دوی د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د جمعې له مازیګره لا دره کړی. د بلوچستان لپاره د یادګون مشر اصغر خان اڅکزی د پاکستان له ادارو غوښتي چې د اسد خان د منډل لپاره خپل آئینی رول ولوبوي.
سیاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل اولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي.
او د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي پر 1 سپتمبر یعنی سلسله بعد پرایمري سکولونو بیرته پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده.
د دې سوفي جاري شوې د سکولونو د مهدایت ورکړې چې تاسو د اوبو او د صابون فراهمي ته یقیني کړئ.
پر شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشی او د افغانستان ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د څېړنیز ادارې انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز لخوا جوړې یوې غونډې ته ویناوې وکړې. دوی په قطر کې روان بین الافغاني مذاکرات غوره لار وګڼله خو البته خبرداري ورکړل چې امن خرابونکي د بهیر لګواغ سره د مخامخولو لپاره فعال دي. عبدالله عبدالله له یو پلاوي سره د سپتمبر پر 13 اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د مشر په توګه دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر دی. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو ویناګانو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مختلفو اړخونو رڼا واچوله. دواړو د منطقې جیوپولیټیکل ارزښت ته په کتو سره د نوو موکو خبره وکړه او پر دې خبره اتفاق وکړ چې وازې پر امن افغانستان له دې موکو د ګټ اخیستو ضمانت ورکولای شي. شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ ځکنی تمامیت او خود مختاری درنه وای کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلګو ملاتړ نه کوي.
سو آی وانټ ټو کلوز مای ټاک بای گیوینګ یو
زه خپل خبرې ستاسو او ستاسو لاري افغان اولس ته په دې پیغام ورکولو سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوو. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او ځکنی تمامیت احترام وکړو. زما پیغام دا دی چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو صلاح شي نو موږ د پاکستان خلق به د افغانستان اولس د خوخه منو او په کار هم داسي او دا زمون لپاره ډیر اهمیت لري. او کزه د پخوانی اولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو خاغلی عبد الله مونږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. کمو غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوی احساس او حقیقت دی چې موږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره کدا چې ونسی نو دواړه هیوادونه پر مخ نسی تللای. هغه وویل چې یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای سي او هغوی باید د هیواد له داخله څخه تل پاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ورباندې وتپل سي. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د سپتمبر پر 28 نیټه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی غونډې ته د وینا پر مهال د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. هغه وویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېرې سیاسي، امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې د په خبره یوازې د سولې له لارې ورزخه ګټه پورته کېدای سي. د شاه محمود قریشي په څیر ډاکټر عبدالله هم وویل باید پر مستقبل نظر وساتل سي او نور باید دواړه هیوادونه زړې خبرې او سازشي نظریې شاته پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې نننی افغانستان د پخواني افغانستان څخه مختلف دی.
افغانستان ټوډې از ناټ د کانټري اف 90s or early 2001.
نننی افغانستان د 1990 میلسیزی یا 2000 لومړی کال هیواد نه دی. دا یو ځوان ګنرنګیزه او له یو بل سره تړل شوی هیواد دی چې غواړي په خپل خوخه د مستقبل حکومت وټاکي. دا بدل شوی هیواد دا هم غواړي چې د سړو، خزو، ډلو او ټولنو د ازادیانو او حقونو په ګډون خپلې ټولې بنیادي لاسته راوړنې خوندي کړي. موږ په خپل هیواد کې د ترهګرو شتون نه غواړو او نه هم داسې ډلې ته اجازه ورکوو چې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسني مذاکرات تر ټولو غوره هیله ده او په کار ده د زغم په کارولو سره جنگ شاته
پرېږدي. شاه محمود قریشي او عبدالله عبدالله په خپلو ویناګانو کې بین الافغاني مذاکراتو کې ورپېښو ګواښونو کې د امن خرابونکو ذکر وکړ. البته دوی د چا نوم وانخیست خو دواړو وویل چې باید په امن خرابونکو نظر وساتل سي.
د عبدالحی کاکړ رپورټونه د سپتمبر پر 19مه د تورخم دروازه شو خوشپګ میاشتې پس د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار محمد صادق خان ویلي دا اول افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ نورې لارې به په اونۍ کې څلور ورځې خلاصې وي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د پاسپورټ او ویزې شرط به برقرار وي او په خبره چې لنن سهار راسي لسګونه افغان وګړي خپل هیواد ته تللي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
تیرش په افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون به په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره ټولې تړلې پولې پرانستل شي او په دې به نهه چار شنبه زیارت او خالی په ورځ مسافر او عام خلک تګ راتګ کولی شي او موږ به ډیر زر هغې عادي حالت ته راستانه شو لکه څنګه چې کورونا نه مخکې وو او د خلکو تک را تک به پرې روان وي. د دغه حکومتي اعلان وروسته نن سهار نه د تورخم دروازه پرانستل شوی او خلکو پرې تک را تک پیل کړی. نن په تورخم پوله افغانستان ته تلونکو ځنی افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو مې رحمان دی خوشاله خو ډیر زیات زکه چې موږ ټول عمر دلته تیر کړو او بس غټ واړه او تاګ اورا تاګ مولته خپل خپلوان دي چې وسلار اورا نشي دا نه کوي. نو مشکلات موږ ته ډیر سخت شه بس کولا او زړه خوش شو بس زیرا وان دي خلک زیرا دي بس تاګ اورا تاګ چالو شو خیر باندې
فرمان الله خبرې کړم. اوس موږ ډیر شکر گزار یو چې دا گیټ کولا او شو ان شاء الله موږ به خپل مزدوري کړو چې گیټ به کولا او هغه دی پلو او اپلو بس موږ کار پکې خېسته روانو.
د خم انتظامی چارواکی وایي چې په دې دروازه به مسافرو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی وي. دوی وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته را داخليږي نو باید پاسپورت او ویزه ورسره وي، نو بیا به د راننوتو اجازه ورکوي. او هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ایثار دي او غواړي افغانستان ته لاړ شي نو یوازې په پاسپورت باندې هم تلی شي. دغه دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 19مه پرې تجارتي هلې ځلې پیل شوې او نن سپتمبر په 9مه د عامو خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. چارواکي وایي د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به په تورخم دروازه د ورځې څه پاسه 10,000 کسان تلل راتلل، خو اوس هغه رش رقم شوی. فرهاد
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د سپتمبر پر 16مه ګڼګوندیزه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د پوځ او حکومت خلاف توندې خبرې شوې وې او ټول ګډونوال په یو جمهوري تحریک چلولو سلا شوي ول. تر غونډې وروسته یو ځل بیا د حکومت مخالفو سیاستوالو پر ضد عدالتي مقدمې فعاله شوې دي. د احتساب کامی ادارې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ورغوخته پرون د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف بیانی ول شوی او د پیپلز پارټی پر شریک مشر آصف علی زرداری هم د درغلیو په مقدمه کې فردی جرم عائد شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د سیاسي مقدمات بدلی دي او پر حکومت الزام لګولی چې دوی فعالیتونه درول غواړي، خو حکومت وایي پر عدالتونو او احتساب ادارې هیڅ اثر رسوخ نه لري. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د احتساب قامی ادارې لخوا د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرنګ په تور کې د دوی د مشر شهباز شریف نیول د مخالفو سیاستوالو د خاموشه کولو سازش بللې ده. د دې ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز پر خپل تره لګېدلې تورونه بې بنیاده بللې او ویلې دي چې دا کار د دوی د هغې غونډې په ځواب کې د حکومت د غچ اخیستو سیاست دی چې دوی پکې له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. هغې د سپتمبر په 13 د شهباز شریف تر نیول کېدو لږ وروسته په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل،
ما ته په دې کې یوه ذره شک هم نشته چې شهباز شریف صاحب د کوم تور په بنیاد یا د احتساب لپاره نیول سوی وي. هغه د دې لپاره نه دی نیول سوی، دې عدالتونو سره فیصلې له مخکې څخه لیکلې پرتې وي. شهباز شریف د خپل ورور نواز شریف ملاتړ پرې نه شو ځکه ونیول سو. عمران خان له شهباز شریف څخه بیریږي ځکه چې هغه یې خپل متبادل ګڼي او فکر کوي چې د ده ځای به ونیسي. عمران خان ځکه بیریږي چې راوستل سوی دی، پر 2 کروڑ خلکو تپل سوی دی.
د دوشنبه په ورځ احتساب قامی ادارې شهباز شریف تر هغه وروسته ونیو چې لاهور های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. د هغه زوی او په پنجاب صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر حمزه شهباز لاوار د مخه په ورته کیس کې په زندان کې دی. پر دې سربیره سپریم کورټ په لندن کې د درملین لپاره په ضمانت خوشی شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی چې د درغلیو د مقدمې اورېدنې ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ټول ګوندیزه غونډه کې پوستور پر کړی وو چې په سیاست کې ګوتی وهي او زیاته کړی وه چې مبارزه د عمران خان د راوستونکو خلاف ده. په دې غونډه کې د پاکستان جمهوری تحریک د پیلولو اعلان او له حکومته د استعفا غوښتنه وشوه. د پوز وان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په سیاست کې مداخله رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفافه اعلان کړي او په ترڅ کې راغله د تحریک انصاف حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه بې بنیاده بولي. د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د سپتمبر په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې د احتساب اداره او عدالتونه خپلواک دي او د پریکړو په کولو کې د حکومت هیڅ مداخله نشته. دی وایي لاهور های کورټ تاسو د ضمانت درخواست رد کړی دی، خو تاسو اوس جنگ شروع کړی چې نه، دا خو د احتساب ادارې او حکومت جوړ جاړی روان دی. عدالت چې ستاسو په کې پریکړه وکړي هغه منئ، خو اوس دا نه منئ. آیا تاسو د خپلې خوښې غوره کړې پریکړې غواړئ؟ په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت خلاف ډیر فعال او په مسلسل ډول پر پوز په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پوری کوونکي د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان هم په دې وروستیو کې د درغلې او د تورنو سره مخ شوی دی. د احتساب قامی ادارې د اپوزیشن تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته پر هغه تور پورې کړ چې جایدادونه یې موجود دي خو آمدنی یا عاید یې واضح نه دی، نو ځکه دی د دوی پوښتنې ځواب کړي. نوموړي دا الزام د خندا وړ بللی دی. بلخوا د اسلام آباد احتساب عدالت د سپتمبر په 13 د یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او داغه پر خور فریال تالپور د تورو پیسو د مینځلو په تور کې فردي جرم عاید کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری دا تورنا سیاسي بللی. هغه پر ټوئیټر لیکلی چې د وزیر اعظم عمران خان د کورنۍ غړي او وزیران له احتساب خوندي دي، خو د اپوزیشن سیاستوالو خلاف کاروایی روانه ده. د سیاسي چارو څېړونکي سهیل وړاچ وایي کله چې د احتساب قامی اداره یوازې هغه سیاستوال نیسي چې د حکومت خلاف تحریک چلی، نو بیا خو به خامخا په د خلکو شکونه راپورته کیږي. نوموړی د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل،
دا عدالتي مقدمات نه بلکې سیاسي مقدمې دي. که حکومت پکې فرق نه وای نو بیا به عدالتي وای، خو اوس نه دی. سپریم کورټ هم د احتساب ادارې په اړه ویلي دي چې سیاسي انګیزه لري او داسې یوه اداره نه ده چې احتساب دی وکړي. له دې عمله یې پر کاروایانو ډېرې پوښتنې راپورته کېږي. اوس به اپوزیشن مظاهره کوي چې شایي حکومت یې پروا ونه لري، خو دا هر څه خلک ویني، نو ځکه د ولس نظر بدلولای شي.
د احتساب قامی اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر یې جاوید اقبال په بېلابېلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریز خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي.
د بشیر ګواخ رپورټ د قومي وطن پټه د صوبایي کابینې په پرونی غونډه کې د پاکستان د سیاسي صورتحال او د احتساب قومي ادارې لخوا د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د نیول کېدو خبرې جاج واخیستل شو. تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو وویل د سپتمبر پر شلمه شوې د ګڼګوندیزې غونډې د سفارشاتو په رڼا کې به په پاکستان کې د رښتینې پارلماني او جمهوري نظام لپاره خپله مبارزه جاری ساتي. نوموړي د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن د مشر شهباز شریف د نیولو غندنه هم وکړه. غلام غوث معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په مرکه کې سکندر خان شیرپا وویل د احتساب قومي ادارې د مخالف ګوندونو مشران په نخښه کول پیل کړی دي.
د اپوزیشن پارټو یو ځای کې ناستل چې دی هغه یو داسې میسج ورکړی چې حکومت یې کپراو کړی دی. موږ مخکې ورځ نه ویل لګیو چې بی دا نیب ادارا او د اکاونټبلټي دا کم پروسس چې دی دا یک طرفه روان دی. دا صرف د اپوزیشن د باور لپاره دی، د جمهوریت لپاره کم وزن دا غي د باور لپاره دی. دغه شهباز شریف صاحب هم گرفتار شوی دی، زه د دې مزمت کوم. مولانا صاحب تم چې کوم نوټس پلو شوی دی دا غیم مزمت کوم.
خو تیر ورځ د نیب لخوا د اپوزیشن د مشر شهباز شریف د نیول کېدل وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف په وفاقي وزیرانو دا تورونه رد کړی دي چې ګنې د موجوده حکومت په خوخه د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو مشران د نیب لخوا زورلې کیږي. خو سکندر خان شیرپا وایي د سپتمبر په شلمه اعلان کړی شوی جمهوری اتحاد به په هیواد کې د رښتینی جمهوری او پارلماني نظام لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او د حکومت د راغورځولو لپاره د پیل شوی هڅونه به نه پشا کیږي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جوڑ شوی دے چے دی ملک کے صحیح پارلیمانی نظام اغم نے جوڑ شی، دا آئین بالا دستی اوشی، دا پارلیمان بالا دستی دی اوشی، اور ہر ادارہ چے دا اغا پا خپل سفیر کے دے کار شروع کی، اللہ با دا ملک چے دے دا با ترقی کو لشی.
پا خبری کانفرنس کی سکندر خان شیرپاو دا زمشوی قبائلی زلو دا پرمختیائی چارو پلڑ کی ہم پا موجوده حکومت نیوکی وکړي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی زلو د شاملولو پر وخت د قبایلی زلو دولت سره د شوی جمنو سره سم دي هغلته کې د پرمختګ کارونه وکړي. خو حکومتي چارواکو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان او د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه جوړ کړي دي او په قبایلی زلو کې د زمکېدلو د پلان مطابق د پرمختګ چاري په مخ روان دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
د بلوچستان لپاره د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان اڅکزی د جمعې پر ورځ کوټې ته له یوې نږدې سیمې را درک شوی دی. د نوموړي د ګوند مشرانو پر دې حکله سخته خواشیني ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې اسد خان دې سمدستي پیدا کړي او که داسې نه وه نو دوی به پراخ احتجاجونه وکړي. د بلوچستان اعلی وزیر بیا په یعنی وخت کې ویلي چې د اڅکزی د بازیابۍ لپاره به هر ممکن کوشش وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان اڅکزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د چمن څخه د کوټ په لور په خپل موټر کې روان شوی وو او چې کله د کوشلاخ څخه را تیر شوی دی نو د هغه وروسته لا درک شوی دی. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ تیر ماښام و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې اسد خان د پښتورګي ناروغي لري او که چیرې سم د لاسه را خوش نه شو نو د ده وصیت ته زیان رسېدلی شي.
په 2018 کې د دواړو کوردی چې وی هغه کار پرې شی ولو دا سبا د تیو کوردا چوالا هغه ډونیټس والا نو د خپل ګولۍ د کدا چیرې د نو خرز د وسیاته چې دی مطلب ډیر تاوان رسېتلی کچیر زمر اواز هغه خلکو ته رسېږي چې کم چا له تو سره د عمل کړی دی کم اس کم دا خواست ورته کو چې د دوه سیات خیال وساتي
د دې څخه لمخه په کوټ پرس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د اومي نېشنل ګون صوبایي صدر اصغر خان چکزی وویل چې د حکومت ځمېداري ده چې هغه د ولس له ځان او مال حفاظت یقیني وګرځوي هغه د اسد خان لا درکه کېدل په ملک د باچا خان د فکر نتیجه وګڼنه او زیاته کړه
کدا کار غیر ریاستي ادارو کړی نو حکومت سره ریاست سره په سختي سره مطالبه کوي چې دا ستاسو عیني ذمہواري ده چې د خپل ولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي نو په هغه فرایضو کې دا ستاسو ذمہواري ده چې اسد خان به حفاظت بازیا وکړي او کچیر خدای مکه دا کار زموږ د ریاست ادارو لخوا شوی نو دلته قانون شته دلته عدالت شته باید دی راوړل شي او په عدالت کې پیش کړل شي
پیشه باندې خپل د اومي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسپندی ارولی هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده د بچا خان مرکز پېښور څخه په جارسي وی یو بیان کې هغه ویلی دی چې چیرې یو سیاسي کارکون محفوظ نه وي نو هلته به د عادي وګړو څه حال وي هغه د بلوچستان د حکومت څخه د اسد خان څخه سمدلاسه د بازیاب کولو غوښتنه کړې ده بل پلو ته د بلوچستان له وزیر جام کمل خان د اسد خان د غوا په اړه یاد سوي ګوند ته تسلی ورکړې ده چې اسد خان د مندل لپاره به دوی ټول ګامونه پورته کړي د خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې حکومتي ادارې به په یو یاد وی ورځ کې اسد خان ومندي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په کورما او اورغزو کې شیعه مشرانو د بادشاه سید میر انور شاه د مزار بیرته خلاصولو غوښتنه کړې ده. د مزار په 2006 زیږدیز کال کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ تر جګړې وروسته تړل شوی و. د سیمې حکومتي چارواکو ویلي چې د یاد مزار خلاصولو ته دوی ژمن دي. د طارق اورغزي په رپورټ کې تفصیل اورو.
د اورغزو او کورمې شیعه مشرانو له حکومت مطالبه کړې چې د بادشاه سید میر انور شاه مزار په فوري توګه پرانستل شي. دا مطالبه هغوی په داسې وخت کې کړې چې پرون له کورمې په سونو خلک کلای ته ورغلي او له هغه ځایه کوریس ته به ورځي او بیا پلان لري چې په کچپخه کې د بادشاه سید میر انور شاه مزار د خلاصولو په حق کې احتجاجی غونډه شروع کړي. د کلای هډ کوارټر اوسیدونکو عمران سید وايي په ملک کې هر چا ته له خپل مذهب او عقیده سره سم د عبادت اجازه ته خودوی تر کالونو راهسه داسې نشي کولای.
اگر تاګه ورته د دعوا په تخې د زیارت سلام وکولو شي دا د مو عیني او قانوني او اسلامي حق دی.
د بادشاه سید میر انور شاه مزار په اورغزو کې لا کلای سره پر 2 کیلومتر د لیړ په مقام کې دی چې دا په 2006 کال کې حکومت د سکیورټي اندخنو لقبلا بند کړي. په هغه وخت کې د مزار پر ملکیت د شیعه سنی ډلو ترمنځ جنگونه شول چې پکې دواړو خواو ته سخت مخ‌ژوبلا اوریدلې وه. حکومت د دواړو ډلو ترمنځ د شخړې حل هغل ته د تو یو خوا او بلې خوا ته د ملکیت فیصله په کولو راوستلې وه. همدغه رنګ د سنیانو په علاقه کې د راتلو په وجه یاد مزار تر اوسه بند پروت دی او سوک هغل ته نشي ورتلې. د سنیانو ځای مشر ملک حاجی ملوک خان عثمان خیلوای داسې نه ده چې مزار د خلاصولو خلاف دي بلکې دوی د خپل عقیدې مطابق د عبادت او ژوند تیرولو په حق کې دي. خو په جنگونو کې ورته رسیدلو د ځاني او مالی توانونو موازنه نه ملاویدنه دواړو خواو ته د ځینو مشرانو ذاتی او سیاسي مقاصد حاصلولو کوشش او حکومتي عدم توجه د مسالې په حل کې دوه کې خندان دي. بلخوا په صوبائی سملے کې د حکومت جماعت تحریک انصاف غړی سید اقبال میاوای د یاد مزار بیا خلاصیدنه یو حساسه معامله ده چې ورته حکومت دواړو فارقینو پر زمان دی یو ښه او پرم نه حل راوستلو ته ژمن دی. خدا کار به لږ وخت خلی
ان شاء الله کور روان دی لږ سلو دی خو دغه به ان شاء الله یو خو خبر راتي ان شاء الله مخبل حکومت کې بداغه مسالہ یو حل طرف چی.
بادشاه سید میر انور شاه یو مذهبي او روحاني شخصیت وو چې لاره بعد اورغزو کلایې ترغله او هغل ته خپل باقی ژوند تیر کړي. کله چې وفات شو نو د لړې په مقام کې د مغول بادشاهانو هغه وخت د هغه مزار موجوده ودانه آباد کړه. په کورما اورغزو او هنګو کې د هغه خاص عقیدتمندان دي چې د میا مرید پونم پیژندل کېږي. تارک اورغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان د بهرونو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغانستان د روغ جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ترڅنګ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویل هیواد په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. په دغه موقع عبدالله د افغان سولې پروسه کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېرې سیاسي، امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې ترې یوازې د سولې په حال کې ګټه پورته کیدی شي. ډاکټر عبدالله د ستمبر په 18 تما په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړی استاد محمد صادق خان وایي چې د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره تړلې ټولې لارې به د سلور ورځو یعنی د نهه چهارشنبه زیارت او خالی په ورځ د مسافرو او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی وي. حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوی او خلک په تګ راتګ کوي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل دیګي په کاردا چې پاسپورت او ویزا ولري. د خیبر پښتونخوا نو خار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د مارټر ګولې چاودنې په پیخه کې 15 کسان وژل شوی او یو تن جوبل شوی دی. د پیخه په اړه د بیړنۍ مرستو سرکاري ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه لخوا خبر شوی بیان کې راغلي چې دا پیخه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په یو ځای کې شوی ده. په پاکستان کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند احتساب په قامیه اداره یعنی پتور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب نوموړی پرون د تور پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ په تور نیولې، خو د تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواک اداره ده او چارواکي د مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دي. او د ارمنیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ په لاجمنه ناګورنو قرهباغ سیمه کې نن په دریم ورځ هم نخته دوام لري. نړیوالو له ارمنیا او آذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کړې. دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه راغلي دي.
نمشال ریډیو لن خبرونه موریدل اوس راځي بل موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر نویشتمه نن په خپل پاڼه په یو بیان کې ویلي د هند حکومت له تیرو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې په کار کې په څه ناڅه طریقه مشکلات پیدا کوي. د دې سازمان په وینا دوی مجبور شوي چې په هند کې خپل ټول دفترونه وتړي. د هند حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فرخنده اسد معلومات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 9 پر خپل او پیپاڼه خبر ورکړي چې په هند کې لنن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغه وروسته شوې ده چې د هند د پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بینک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړی دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 150 کسانو کار په خطر کې دی. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرل سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند د حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بینک اکاونټونه کنګل کړی دي، چې له وجې دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نو موري وایي ته مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې، دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونو ته مخنیوي لپاره خپل هڅې جاری ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د خنی نړیوال سازمان په هند کې د خپل کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاری ساتل دي. نو موري وایي د نوی دلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفون نه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدی. د بخنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوي. پر دوی چاپی وهل شوي او د کار کتنې شوې ده. خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پرمخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لوزونه شوي دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خنډان جوړوي چې د احتساب، انصاف او د بشري حقونو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سن دي ویلي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پنجاب منډی بهاودین کې د سپتمبر پر 15مه یو خبريال عابد حسین عابدی وژل شو. د صحافیانو لپاره کارکونکو ادارو د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی، نو حکومت باید د دې پیښې د پرټونو ترڅنګ د خبريالانو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا حکومتي غړي وایي هغه د کورنۍ دښمنۍ لرله او هم په دغه ټس کې وژل شوی دی، خو او دا حکومتي چارواکي دا هم زیاتوي چې دوی د بیان پر ازادۍ باور لري. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په پاکستان کې یو شمیر خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي. دوی دا غوښتنه لاغې وروسته وکړه چې د پنجاب په منډی بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا ورځپاڼې خبریال عابد حسین عابدی وژل شو. د خبریالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ یو مشر شوکت پرویز د ستمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې عابد حسین عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی او باید حکومت د وژل شوو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د عابد حسین د وژنې پر ضد د ستمبر په 19مه د پارلیمان مخې ته مظاهره هم کوي.
عابد حسین د شپې 1 بجې تاڼۍ ته ور وغوښتل شو او له هغه ځایه د بیرته تلو پر مهال په لاره کې ووژل شو. دا څنګه پلټنې دي چې د شپې په 1 بجې څوک تاڼۍ ته ور وغوښتل شي او بیا چې له تاڼۍ ځي نو ورته امنیت هم نه ورکوي؟ ویل کېږي چې وسلوالو د ډزو وړاندې چغه کړه چې عابد د یو خبر نشر کېدو له وجې وجنو. دا یو خطرناک صورت حال دی. په پاکستان کې د صحافت حالت داسې دي چې د مجرم مرکې نشر کېږي خو صحافي له مشکلاتو سره مخ دی. مونږ د آزاد صحافت لپاره وهلي ټکولي او گرفتار شوي یو، خو اوس زمونږ قرباني داسې شوي چې د صحافت ازادي د رسنو د مالکانو لاس ته ورغلې ده.
شوکت پرویز یادوي پولیسو د عابد حسین د وژنې د شک پر اساس یو کس نیولی چې له داس رسم د عابد په وژنه کې لاس لري. د منډی بهاودین تاڼۍ له پولیسو سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د منډی بهاودین نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي ګلریز افضل ګوندل مشال ریډیو ته ویل چې د عابد حسین د وژنې په تور رسنی کسان نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د صحافیانو د کار ستاینه کوي او د بیان پر ازادۍ باور لري.
د عابد حسین د دشمنی وه او په دې کې د سیاست هیڅ لاس نشته. کوم کسانو چې عابد وژلی دی د هغوی معلومات شوي دي. په پاکستان کې صحافیان او میډیا پوره ازادي لري، هر څوک آزاد دي.
په پاکستان کې د بیپلی خبریالانو سازمان آر ایس ایف استاذی اقبال خټک بیا ویل چې د پاکستان حکومت او ریاستی ادارې خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي ځکه د خبریالانو د تختبونو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
معلومات په بنیاد د مونږ دا ویل شو چې عابد حسین د خپل ژورنالیزم د وجې وجل شوی دی. زه ګڼم چې پاکستان کې اوس ژورنالیست وجل اسانه ځکه ده چې د پاکستان حکومت او ریاست په دغه حوالے سره خپل آئینی، قانوني او اخلاقي ذمہواری نه پوره کوي. دو شپېتو کابینه میټینګونو کې د ژورنالیستانو وژنې، تختونه یا پاغي گزارونه په حوالے سره هیڅ ایجنډا نه و.
خبریال جاوید عزیز بیا وایي چې په پاکستان کې حالاتو ته په کتو باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي او خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې امنیتي او ریاستي ادارې عام تن یا صحافي ته امنیت نشي ورکولی.
هغه ایشوز چې په هغه کې مونږ ته دا ښکاري چې یاره خطر ده، نو کوشش پکار دی چې هغه په داسې طریقه رپورټ کړي چې د خپل سکیورټي خیال پکې وساتل شي. که چېرته تاسو وګورئ داسې خلکو ته تھریټس هم دي، نو ورسره ګارډ شته نه د هغې د کور سکیورټي شته.
د بې پولي خبریالانو سازمان وایي عابد حسین عابدی په روان کال کې ووم خبریال دی چې وژل کیږي. حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو څېړنو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې کوټه یو په دوه کړي چې د سیمو زیات شمېر زده کوونکو ته د مسلکي تعلیم فرصتونه برابر شي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینیټر وایي په دې لړ کې اقدامات اخیستل شوي او ژر به قبایلي زده کوونکو ته ښه خبر ورکړي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ستمبر پاته ویشتمه د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې یې حکومت ته هدایت جاری کړ چې د پاکستان په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د قبایلي ضلعو د کوونکو لپاره کوټه یو په دوه کړي. د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په وخت حکومت لوس کړی وو چې قبایلو ته به د لس کالو پورې اسانی ورکول کیږي. نو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لوز دی پورا کړی. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د قبایلي ضلع باجوړ یو زده کوونکی نیکزاده په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او غوښتو په اړه وی.
انضمام په وخت کې کوم بل پاس کېدو بل کې لیکل شوی هم دي چې د خلکو ته باید ډېر سہولیات پوه ورکړل کېږي. چې کوم سټوډنټان دي هغوی ته به کوټه ورکول کېږي د ملک په ټولو کالجونو یونیورسټیو کې. نو مونږ وایو چې هغه کوم چې دوی سا لیکلي وو هغه وخت کې د سټوډنټس لپاره به مختلف یونیورسټیو کالجونو کې ڈبل کوٹا ورکو نو هغه دی ورکړل شي سټوډنټانو ته.
مشال ریډیو چې په دې غوښتنو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینیټر سجاد توري نه وپوښتل نو دا غوې نه و.
تقریبا 55 کالجونه دي میډیکل کالجز ګورنمنټ دغه کې په 2-3 کسان نو 65 کسان دې دي اکسټرا کوټا ورکړل. په 2-3 کسان په فاټا نور کې وي او کده چې راځي زه چې نه چې سیوال په دې نیکست میټ کې مو ته نیکست میټ نه نو خو نه مخکې مخکې به چې دا کمپلیټ کړی دی.
د ذکر ته دا وخت د پاکستان په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو او نور تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته 3% کوټه ورکول کیږي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې له 1 سپتمبر یعنی سرله سبا د ټولو سرکاري او شخصي پرایمري سکولونو د بیرته پرانستل کېدو امکان څرګند شوی دی. د تعلیم محکمې چارواکو ویلي په دې اړه حتمی پریکړه نه ده شوې، خو حکومت بیا هم سکولونو ته او ضلعي انتظامیو ته ویلي چې د صحت محکمې د لارښوونو په رڼا کې خپل تیاری بشپړ کړي. چارواکو زیاته کړې د هغو سکولونو پر ضد به کاروایی کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې په پام کې نه نیسي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې او لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته د سپتمبر په 28 مول چې په 28 سپتمبر په مرکزی سطح شوی غونډه کې د صوبو سره د سلا مشورې ورستو مرکزی حکومت دا پریکړه کړې و چې په 28 سپتمبر به ټولې پرایمري که سرکاري دي که شخصي سکولونه به په ټول ملک کې خلاصول شي، ولې لا تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا ختمي پریکړه نه درغلې. خو دوی وایي چې د ټولو ادارو مشرانو ته مدا هدایت دي چې کرونا وبا لا ختم نه ده، نو د دینه د بچیدو دی پوره پوره احتیاط وکړي شي، او د ماسک استعمال نه علاوه د ماشومان لپاره د لاسونو بیا بیا وینځلو انتظام او د سماجی فاصله دی پام وساتل شي.
ګورنمنت کوله کابل زده فیصله وکړه چې موږ اول هاي هایر سیکنډري کوله وکړو، یو هفته بعد کلاس شو ان سی او سی چې اوس مډل کوله او دا ډیسیژن مو شو چې پرمدي لپاره و بیا موږ بل ان سی او سی کلاس کو دا نه رسته بډی ډیسیژن کو ټینټیټیولی ډیسایډډ او دا اوس لکه فاینل ډیسیژن به راځي. نور سی دین نور موږ ټول ټی اوز نه پریپیرډنس دا ریډینس سرټیفیکیټ اغسته وي او غیر هر سکول نه اغسته وي. دې ته سو فیس جاری شوی دی والدینو ته هم بچو ته هم نه دا اوس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې په سرکاري سکولونو کې د غټ شمیرې له وجې په ځینې احتیاطي لارښوونو عمل لګران وي، خو ولې دوی به خپل پوره پوره هڅه کوي چې د ماشومانو د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو پام وساتل شي.
په 30 سپتمبر باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا پرایمري سکولونه د کولاوېدو فیصله حکومت کړې ده. په دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي د ګورنمنت ډیپارټمنټ طرف نه راغلي دي چې ماشومانو ته د اوبو انتظام او د صابون انتظام او د سینیټایزر او دغه خو ضرور خبره چې دغه به کو مونږ کړیم دي. خو یو خبره دا ده چې لکه په پرایمري سکولونو کې نو په هر یو سکول کې په هر کلاس کې دا کم سے کم شپیته او یا اتیا پورې ماشومان ناست دي. نو شپیته واړه یا اویا یا اتیا پورې واړه په یو سکول کې په یو کمره کې چې ناست وي، نو زما په خیال چې دا غوی لپاره بیا سوشل ډیسټنس او بیا سو بیس باندې عمل درآمد دا به لږ شانتې مشکل وي. کو به مونږ خو نو مونږ ته به لږ ډېر مشکلات ځکه وي چې زمونږ سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو تعداد زیات دی.
د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم په دې حق لول چې دی وړاندې نه ټول سکولونو ته هدایت کړی دی چې په کم کلاسونو کې شمیره د ماشومانو سیوا وي هغه دې تقسیم کړي شي، ځکه چې د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره سماجی فاصله ډیره مهمه ده.
ډیسټینسینګ په حواله باندې دا خبره ده چې کلاس کې شیدین او په یو ځل باندې نشي کېدی، په هر کلاس کې تعداد ډېر زیات وي. نو هغه ته موږ ویل چې دا تاسو تقسیم کړئ، نو په سیکشنو کې تقسیم کړئ او هغه ته ټیچینګ کوئ.
دا رنګ په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ سکولونو اتحادیې غړي وایي چې دوی هم په هر ډول تیاریاں او انتظامات وړاندې نه کړی دي. په پیښور حیات آباد کې د شخصي سکول مشر استاد سایم اجمل په دې حق لوایي
کوم حفاظتي تدابیر دي نو هغه پوره پوره خیال ساتل شي ان شاء الله. فرست نه کوم پرایمري لیول له هغه به شروع کیږي، پرایمري ماشومان به راځي، نو ان شاء الله زموږ چې کوم انتظامات دي لپاره نو هغه روان دي. موږ یې څه 12 کې کوم سټیټس وغیرہ دي هغه موږ ارینج کړی دي، ماسک مو را کړی دي ماشومان ته، سوشل ډیسټنس هم ماشومان کې به موږ ساتلو کوشش کوي چې لکه هر یو ماشوم چې دی هغه دی پراپرلی ایټ لیست 1 میټر دی باندې کینی او مرحله وار دی راځي کوم تاسو زړه دي کمپلیټ بل دا هو په سموار وغیرہ ماشومان ته څه کوم دی مختلف ځایونه چې موږ ته دي.
دینه وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړه ورستو د 15 سپتمبر نه په ټول پاکستان کې غټ کلاسونه شروع شوه. د هغې ورستو په 13 سپتمبر باندې مډل یا د شپږم نه تر اتمه پورې کلاسونه شروع شوي وو. د هغې ورستو د کرونا وبا پر ضد اعلان شوي ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کولو په وجه ځینې شخصي سکولونه تړل شوي او جرمانه شوي هم وو. د پام وړ ده چې خیبر پختونخوا کې دا وخت د جون 28 نیټې پورې د سرکاري شمیرې تر مخه څه کم 3,500 کسان کرونا وایرس اغیزمن کړي دي چې پکې تر دې دمه خوښه 2,500 مړه شوي دي، او خوښه 6,500 ناروغه واپس روغ شوي دي، او دغه شان په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د واپس روغېدو شره خوښه 95% ته رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د د خیبر پختونخوا په سوابای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځایي مشرانو د سپتمبر پر 20مه یو ورځنی کسان کنونشن جوړ کړی و. دا غونډه تر ډیره د تماکو د کروندګرو پر ستونزو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. غونډې ته د قومي اسمبلی سپیکر د مرکزي او خیبر پختونخوا حکومتونو وزیرانو په قومي اسمبلی کې د تماکو په اړه د جوړې سب کمیټې یوې مشرې او د کروندګرو استازو ویناوې وکړې. د تماکو کروندګر او کاروباریان له حکومت غواړي چې تماکو ته هم د فصل درجه ورکړي او هر کال د دې د فی کیلو پیداوار د مصرف پټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. په قومي اسمبلی کې تماکو په اړه د جوړې سب کمیټي مشره د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ کوي چې دوی د سفارشاتو په رڼا کې د کروندګرو ستونزې حل کړي. تفصیل په دې رپورت کې وړي.
د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر فیسبوک پاڼه د سوابه په کونډک لیکي شوي کاشتکار کنونشن ته د ده د وینا عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. نوموړي غونډې ته ویلي د خیبر پختونخوا په تیره د سوابه د پام وړ شمیر زمیندارو د ژوند دارومدار تر ډیره د تماکو پر آمدن دی. سپیکر زیاته کړې همدې ته په کتو اوسنی حکومت پر تماکو لګول شوې 300% مالیه 10% ته راټیټه کړې. نوموړي کروندګرو ته ډاډ ورکړل چې حکومت په داغوی د ستونزو د حل او د ژوند ښه کولو لپاره هر ممکن کوښښ کوي. د سوابه کنونشن ته د پاکستان د تماکو کروندګرو د ټولنې مرکزی چیرمین لیاقت یوسفزی هم وینا وکړه. د سپتمبر پر 28مه له مشال رډیو سره په خبرو کې خپلې هغه غوښتنې تکرار کړې چې د غونډې مخې ته ایښې وې.
کاشکارانو د وفاقي حکومت په دیواله باندې شکریا ادا کړه چې په تیر حکومت کې کوم ټیکس لګېدل و دغه ټیکس ختم کړی شوی او د هغې په وجه باندې د زمیندارو تماکو ډېر په اسانه باندې خرڅ شوی و. په دې موقع زمیندارو دوه مطالبې پیش کړې چې یو د کاستا پروډکشن چې کوم عمل کېږي ادارې د زری ماهرینو په نگرانۍ کې وشي. د دې نه علاوه دا مطالبه وشوه چې تماکو لري د فصل درجه ورکې او د دې اختیار د پښتونخوا صوبې ته حواله شي.
د سوابه د یاروسین کلی حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او هم یې کاروباری دی وایي سوابه د نړۍ تر بل هر ځای خه تماکو تولیدوي خو په خبره چې د فصل او کروندګر په لوي حکومت هیڅ توجه نه کوي. د له حکومت غواړي چې په صوبه کې د تماکو نندارتونونه جوړ او نړیوال سوداګر ورته وبلي.
بنیادی مسئلہ دا چې دلته کې یو ایکسپورت پروسیسنګ زون جوړ شي. زه دا او داوی سره وایم چې دی وخت کې د پاکستان کوالټي په ټولو کې ښه کوالټي ده. ولې دا هغه څه په غمن ول لغ باندې کیږي هغه مشینی طریقې کار باندې نه کیږي. په ځای د دې چې دا کپنو ولا نه دغه د بهر ولا خلک دي هغه په ګران ریټ باندې اخلي نه دلته به د زمیدار نه ډایرکټ پر ډایرکټ باندې په اسان ارزان ریټونو باندې اخلي. زمیدار رانه په خپل وسایل لټوي او د حکومت طرف نه هیڅ قسم دغه نشته.
د قومي اسمبلی سپیکر د زراعت په قائمه کمیټه کې له تماکو سره د تړلو مسلو د حل لپاره یو سب کمیټي جوړ کړی ده چې مشري د تاریخ انصاف یو غړی شاندانه گلزار کوي. نوموړي هم د سوابه په کسان کنونشن کې ګډون کړی او د سپتمبر پر 28مه مشال رډیو ته وویل حکومت د تماکو کروندګرو له ستونزو خبر دی او د حل لپاره سنجیده هڅې کوي. دی البته د 13م آئینی ترمیمی بل پیادولو د خیبر پختونخوا حکومت غوښتل چې د دوی د کمیټې د سفارشاتو پر رڼا کې د تماکو کروندګرو ته د مرستو او مالی ګټو رسولو په چارو کې خپل رول ولوبوي.
ډېر کشکاران دا وی چې تماکو ته نارکوټکس لیست کې دی اچولې ده. خو چې موږ چیک کوو نارکوټکس لیست هغه کې ټوباکو لیف نشته. دا فوټ کې خوله راځي ټوباکو کنا او سیګریټ دا خو صحت خرابې صحت خو کینا.
د صوبای د یاروسین حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او کاروباری دی د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو پر اساس وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ټوبیکو ډیولپمنټ سیس په نوم 1.5 کروڑ روپۍ ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي حکومت مکلف دی چې دا پیسې د تماکو کروندګرو د خیر ښېګڼې او د دې صنعت د ودې پر چارو ولګوي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د سوابه کسان کنونشن ته ویلي دی به د کروندګرو د غوښتنه چې تماکو هم باید یو فصل وګڼل شي د زراعت قائمه کمیټې ته وړاندې کوي او که کوم قانوني مشکل نو هرومرو به پوره کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
هر کال د سپتمبر 9 د زړه د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د دویان ویوی کمپنۍ یوه غونډه جوړه کړې وه چې ورته ډاکټرانو ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. تفصیل راکوي له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان.
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپتال زړه وارډ مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي، خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې زیاته ده.
په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادی 25% فلک بده کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي. صرف د هارت اټیک نه ډایرکټ مرګ چې دی هغه ریشو اغشتا په نسبتا کم ده، خو د هغه خلکو د مرګ چانس زیاتی چې د هغه عمر زیاتی یا وسره د ډیر زیات تیز شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډیر زیات نو کنټرول د هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیاتی وسره.
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغي زیاتره د ورزش نه کولو، وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي. کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راوړي نو ډیر حد پورې د زړه ناروغي څخه بچ کېدې شي.
هغه ته موږ دا چې دا غوټه کوکه استعمال کم نه کم شي، د سبزیانو استعمال ډیر زیات پکار دی، د تازه فروټو استعمال.
په دستور کې شریک د 12 جمعه زده کوونکي ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه زده کړل او دغه رنګه دستورې بیا بیا پکار دي.
دا ډاکټر صاحب موږ ته ډیر خولي خبرې کړې واغې نه موږ زما چې کوم مین پوینټ ما زده کو نو هغه د خوراک په مطابق باندې چې تاسو به څنګه خوراک اخلي نو هغه دا وي چې تاسو به ډیر چربي غوښه او دا باندې استعمال وي غټه غوښه او ریګولر واک ورزش وغیرہ دا تاسو شوګر او هارت لپاره ډیر ښه.
دستوري تابع کوونکي مشر نجیم حمید وای چې دوی بنیادی مقصد عام ولس کې د زړه ناروغو متعلق پوها راوستل دي.
زمونږ آبادی نن سبا د زړه د بیماری شکار ده، د بلډ پریشر د بیماری شکار ده، پالج ریشو ډیره سیوا کیږي، نو د دې لپاره چیرې زمونږ لپاره په ژوند کې څه داسې حالات څه داسې طور طریقې اپناو حل پکار دي چې په هغه په ذریعه زمونږ دا بیماری مونږ بچ کړو. زړه بچ شو ټول بدن بچ شو، نو چې کله په صحت سره روغي نو هغه د ژوند باقي هلې ځلې چې دي هغه په اسانه کولی شي.
دستور کې ویل شو چې سخت کال د زړه رنځونو نړیوالې ورځ ناره ده د صحتمند زړه لپاره زړه استعمال کړئ، چې مقصد یې دا دی چې عام ولس د زړه ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره په ژوند تیرولو کې احتیاط نه کار واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز به له منور شاه وره.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترڅنګ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل هیواد یې په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. په دغه موقع عبدالله د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېرې سیاسي، امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې ترې یوازې د سولې په حال کې ګټه پورته کېدی شي. ډاکټر عبدالله پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استاد محمد صادق خان وای د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې افغانستان سره ټولې لارې با په ونې کې د سلور ورځو یعنی د نهه چهار شنبه زیارت او خالی په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصي وي. نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوه او خلکو په تګ راتګ شروع کړي. د تورخم انتظامی چارواکي وای هغه افغان وګړي چې په تورخم د پاکستان ته داخليږي نو په کار ده چې پاسپورت او ویزه ولري. د خیبر پښتونخوا نو خار لې په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د مارټر ګولې چاودنې په پیخه کې 15 کسان وژل شوی او یو تن جوبل شوی دی. د پیخه پاړه د بیړنۍ عمراستو سرکاري ادارې ریسکیو یو دوه لخوا خپور شوی بیان کې راغلی چې دا پیخه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په یوځای کې شوې. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند د احتساب په قامی اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب پرون نوموړی د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ په تور نیولې. خو د تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواک اداره ده او چارواکي یې د مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوي دي. د ارمنیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ په لانجمنه ناګورنو کاراباخ سیمه کې نن په دریمه ورځ هم نښتې دوام لري. بلخوا نړیوالو له ارمنیا او آذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کړې. دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ریپورټونه راغلي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور رډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رډیو ل سټوډیو اوس لتا سوې چې ست غواړو. د خدای پامان.